ماسپخین دو بجے شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې تیر ورځې د تیزو بارانونو بادونو او خلکو ته داړولو زیانونو په اړه رپورټونه ترتل ورو پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمای کې 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درورو خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
پیښور کې پرونی طوفانی باران له څلوېښتو زیات کسان وژلي. د کعبه امام وایي د ولسي خلکو وژونکي له اسلامه خارج دي. نیپال کې د زلزلې وژلو شو شمېره 3200 ته پورته شوه. پوره خبرونه چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله تر څلور څلوېښتو پورې کسان وژل شوي او سکم 200 نور ژوبل شوي دي. د پیښور ډي سي او ریاض مسعود وایي طوفاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. مونږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چېرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډینګ هسپتال لخوا مشال لډیو ته په واستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې د وژلو شو شمېره زیاتېدای شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال لډیو ته ویلي دي چې په پیښور ښار کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختمه شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غرایزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. تېره شپه مشال لډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه چې نن به په ملاکنډ، سوات، چترال ترڅنګ په قبایلي سیمه، مومندو او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د طوفاني باران لړۍ روانه وي. د کعبې امام وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلوونکي ډلې له اسلامه خارج دي. شیخ خالد الغامدي د پاکستان شخصي تلویزیون جیو ته په مرکه کې داسې وویل:
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کم خلک د حضرت علي رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بېګناه خلکو وژل. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نورې ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کعبه امام دا مهال د پاکستان په سفر دی او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ویني. د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده تلال اکبر بوکټی نن په کوټه کې ساور کړه. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوس مشر اکبر بوکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو ته نن وویل ښاغلی تلال بیګا ناوخته ناڅاپه ناروغه شو او پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار یې هلته ساور کړه. نوابزاده تلال بوکټی 63 کلن و. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیره ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه داسې وویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
بل پلو په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو ترڅنګ دې ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه دې وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو سپرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړو. تاسوله مشال لاډیو خبرونه اوري. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او د درملو کمبود لیدل کېږي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې طوفاني سیلۍ خلک د کورونو نه د باندې ویستلي. بخنه غواړم ملګری ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې زلزلې خلک له کورونو نه باندې ویستلي او د واکسینو د کموالي له کبله د ناروغیو د خورېدو ویره لیدل کېږي. ویل کېږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه وه لیدل شوې. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمې 14 لک ته لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوځ د یوې پوستې مخې ته والوزاو او لږ تر لږه 9 سرتېري ووژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلانې څلور لاره کې په یوه بله ځان وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5% ووټونو په اخیستو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسون ځپلې او رسنۍ یې کلکې قابو کړې، تمه ده چې 24 کلن نظربایف به د یوې 5مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 25 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د خپل همکار نه اورو چې د هوا حال څه دی او کرنسی څنګه بدلی.
د پینډې الشیخ کرنسی اکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپے اغستې کیږي او په 2.83 روپے خرڅېږي. یو پونډ په 2.45 روپے او 2.55 روپے، یو یورو په 2.10 روپے او 2.11 روپے، د سعودي عرب ریال په 2.45 روپے او په 2.40 روپے، د متحده عرب اماراتو درهم په 2.55 روپے او په 30 روپے، او یو افغانۍ په 1.65 روپے اغستې کیږي او په 1.68 روپے خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 1.5، پېښور کې 15 او 1.2، او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت 1.5 او 4.0 درجې پورې وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. په پیښور او شاوخوا کې د تېرې ورځې ځول او باران لسګونه خلک مړه او سلګونه نور ټپي کړي دي. د خانه کعبې امام د پاکستان د سفر پر مهال له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په سیمه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه غندلي دي. د چارو شنونکي وایي د امام کعبې خبرې ښایي د هیواد د هغو وګړو سوچ بدل کړي چې د وسلوالو ډلو حمایه کوي.
کوم کسان دا کیږي ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او فکر یې بدل شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د چین او پاکستان د تجارتي لار پر نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني. د خیبر پختونخوا کانټراکټ ملازمینو په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړی او د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې نو کرای دی یې پخی کی.
هغه همدک خبره کوي چې دا زما تاسو عزت دي کوم کوالیفاید نو دی درې پیریم ایکستنشن ولې دی راکو.
او د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور او شاوخوا کې د نا رجستر شو میډیکل کلینیکونو لیبارټریانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی.
اوس نوی هیلتھ کیئر کمیشن جوړ شو او دا اشتہار مقصد هم دا دی چې عوام هم خبر وي او دا کلینک والو ته هم دغه د خپل رجسٹریشن وکړي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم درته اورو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واردلو له سهار راسي زموږ په خبرونو کې د پیښور کې چې کوم د تیر ورځې باران او زول تیز سیلای او بادونه راغلي دي خلکو ته تلفات اړولې دي. په دغه اړه تازه معلومات اخلو. د پیښور نه سره خپل خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، ستړي مشي سوې چارواکي د تلفاتو په اړه څومره خلک مړه دي، څومره ټپي دي او چې کوم بچ پاتې دي خو اغیزمن شوي دي، دا غي د ژغورنې د عملیاتو په اړه څه حکومت څه کوي لګیا دي؟
خوار مشی ډیر مننه لیک سی بولان دی دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق احمد غنی یو خبری غونډه وکړه چې هغه کې وسره د پی ډی ایم یا د پیښور ډیپټی کمشنر دغه شان د جورنې کوم د ریسکی 1122 کوم چارواکیو هغه هم ناستو او د ده په وینا په پیښور نوخار او چارسده کې دا ټول څومره د باران په وجه یا پرون چې بیګا چې کوم مسئلې وه د هغې په وجه د مړو شمېر 15 پورې رسېدلې ده او هغه په وینا په دې کې د پېښور کومې سیمې چې دي هغې کې 1.5 خلک وژل شوي دي مړه دي هغې کې 18 زنانه دي دغه شان په نوخار کې 15 کسانو د مرګ دی پخلی کړی دی په چارسده کې 9 کسان د بارانونو او د کوم سیلی طوفان کې د هغې په وجه 9 کسان مړه شوي دي په حق رسېدلي دي د ده په وینا په پېښور کې 163 کسان چې دي په هغې کې زیاتر زنانه او ماشومان دي هغه ټپیان شوي دي په نوخار کې 15 کسان زخمیان دي ټپیان شوي دي او دغه شان په چارسده کې 18 کسانو دي ته اطلاع راغلې ده چې دا بیګا بارانونو د سیلی په وجه زخمیان یا ټپیان دي دا ټول شمېره د 200 خوله د دا هم وویل چې پېښور کې او بیا نوخار او چارسده کې چې کوم اغېزمنې سیمې دي هغې ته دوی خپل ټیمان لېږلي دي او دوی دغلته چې کوم نقصانات شوي دي د چا چې کورونه راپوتي دي د چا فصل تباه شوی دی یا نور دغسې زیانونه ورته رسېدلي دي د هغې تخمینه لګوي او دوی به ډېر زر دغه کوم خلکو ته چې نقصان رسېدلی دی کوم چې مړه شوي دي هغې ته به خپلې پیسې ورکوي او دغه د فصلونو دا د کورونو د هغې تخمینې لګولو نه پس په دغه اعلان کوي د دا هم وویل چې د پېښور کومې سیمې دي نو هغه د ډیپټي کمشنر یا د پېښور انتظامیې هغې ته سامانونه لېږلي دي د ریلیف سامان لکه کوم چې د خوراک توکي دي هغه هم دي خیمې هم لېږلي دي او دوی ته دا ویلي دي چې دوی به دغلته چې کوم خلک لکه هغې ته څوک هغه نه دي رسېدلي چارواکي نه دي رسېدلي نو هغه دي هم زر تر زره په پېښور کې دغه کوم یو سیلی جوړ کړی دی چې هغې ته دې خپل دغه وکړي نو دغه پریس بریفنګ وکړو چې هغه په وینا دی کې 15 کسان ټوټل مړه دي او
خالد خان تاسو دغلته په سیمه کې چې کوم غیر دولتي ادارې دي این جی اوز چې ورته وایي چې دغه خلکو ته مرستې رسوي په بېلابېلو برخو کې هغوی هم تاسو سره څه معلومات شته چې دغه کار ته ردانګلي دي د خلکو مرستې ته او دغه کارونه یې پیل کړي دي
جی بالکل لکه کومګه ګورو لکه کومګه بیګا کم کتلی دي یا د سهار نم کتلی نو غیر دولتي ادارو نه نه رسیدلی خو بیا کم دا زیات نقصان نه شوی دي دا د پېښور سره نږدې کلو کې شوی دي یا دا نوخار کومه سیمه چې پېښور سره د اکبرپور علاقه یا د چارسده کومه سیمه چې دي هغه هم پېښور د لې سره چې کوم جنګېدلی دي دغه زیات نقصان چې شوی دا په کلیوالو سیمو کې شوی دی نو د دې کوم مدد چې کړی دی هغه په خپله دي کړی د کله خلکو کړی دی بیا روستو د حکومتي چارواکي او نن بیا د غیر دولتي کم تنظیمونه چې دي این جی اوز ځان چې دي هغه ځان رسول دي خو ډیر خلکو ته دغه شکایت و چې بیګا دی ته هیڅ داسې دغه نه دی بله خبره مشتاق احمد غنی دا وکړه چې د نن سهار پورې باران و نو په باران کې دی دغه کار نشو سرته رسولی د دې په وجه د بیګا د سیلې په وجه روډونه سړکونه هم بند و ځکه چې په ځینې ځایونو کې اونې راپرېوتې وې دغه سړک بند و د بجلی نظام در هم برهم و نو ده دغه تسلیم کړه چې دوی ته بیګا مسله وه خو نن چې دی دوی دغه ځایونو ته رسېدلي دي او دوی خوشبین دي چې ټولو خلکو ته به دوی دغه مرستې
مرستېصحیح
شو او چاته چې څوک چې په تکلیف کې دي هغې به پېښور ته
ډېره مننه ډېره مننه کور بدن
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د خانقابه امام چې دا مهال د پاکستان په سفر دی د هغه هیواد د جیو په نوم له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په سیمه کې د وسلوارو ډلو کړنې غندلې دي. شیخ خالد الغامدي ویلي هر هغه څوک یا هغه ډلې چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي او د ځان د ګټې لپاره کاروي هغه د اسلام نه خارج دي. له اسلام آباد د ریاض موسی خیل رپورټ پرې ورو.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د دا اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو دپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کوم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کوم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بې ګناه خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتی فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوې د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او هغه بیکار دی چې بعض آیتونه د ځان لپاره استعمالوي او په ځان پسې چسپاني چې د جنت ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه وي، نو دا خبره بالکل غلطه ده او د داسې خلکو رد هم منګ کو او دا غي مذمت تم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سن یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنې د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزي نو دوی
او دې ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دین مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي دي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره د امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دې چې کوم کسان داسې چې ذهني دغه دغه وسلوالو سره برابر وي، دا وایي چې دا هغوی لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او پر پنجاب یې غږ کړی چې په دغه لړ کې له برابرۍ څخه کار واخلي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ یعنې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړي چې تفصیل یې د ذبیح الله شفق په رپورټ کې وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لویې لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند نجیب پړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي وو چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تېرېږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسېږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي، موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان ګوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي، خو پنجاب د له برابرۍ کار واخلي. دی وایي موږ په هیڅ صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي، خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د هغو ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي، سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو کنټریکټ ملازمینو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي د صوبایي حکومت ته غوښتنه کوي چې نوکرۍ دې ورته پخې کړي. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
دا آوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسې مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناستي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزي مشر ولیه مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپلو حقونو غوښتو لپاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق لپاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او مونږ سره یې منلی هم دی. اډورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس و هغه یې هم کینسل کړی دی. هغې نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادي راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي. صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي هغه نه وروستو ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د سوابي ګډون سیمینار راغلی یوې زنانه استاد رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکری ورکولو د پاره د دوی نوکری خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وي دا زما عزت دی. پته نشته هغه زمونږ څخه انتقام اخلي او هغه وایي چې زما انتیاز لازمي علم خو مونږ دا وایو چې زمونږ ډیګری جالي کاغه ویریفاید نه اده چې سینا یو پیره نه دوه پیره یو لس پیری هغه مونږ ویریفاید کړم وایي چې بنوال لرکوم ولی بنوال د دې علاقې خلک نه
دغه رنگ د یوې بلې زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه این ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وویل چې دا سردما دا عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلی دي. یو هاسپټل کې د دوه خپې ماتې شوي دي په یو هارټ اټیک شوي دي هغې ته او هغه چې دی نو عمدک خبر کړي چې دا زما تاسو عزت دی خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو دوی درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملہ چا خبرې ونه کړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې چارواکي وایي په صوبه کې د غیر راجستر او جالي میډیکل کلینیکونو او لیبارټریانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. حکومت ویلي چې ډاکټرانو او د لیبارټرو مالکان د اپریل میاشتې تر وشتمې نېټې چې هم نن د خپل کلینیکونه راجستر نه کړي نو ورته وبې تړي. په دې اړه له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو او نورو بیلابیلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیک کوونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړی دی چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجسټریشن نه دی شوی هغه دې ځان زر تر زره تر روانې میاشتې تر ویشتمې نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. ګنې د روانې میاشتې د اته ویشتمې نیټې نه به د ټولو په ضد سخته قانوني کاروایي کولی شي چې پکې گرفتاري او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه که مونږ 50% وایو نو په اکثر سره په 50% اچوی شو ځکه چې زنا زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړی مې خو هغه د ډاکټر پروت کې ماشه د خپل ځان خی یا چا ایم بی بی ایس کړی وي ځان سره اکسټر ډیګیا نه فضول لیکي نو عام جو په کړی دا ایون مونږ نو په جنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیلو رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټر نه وي هغې دي رجسټریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او دا کلینیک والو ته هم دغه ده چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټرډ کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 د ورستو به په ټولو صوبه کې د خلکو په ضد سخته کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 421 لنډو څپو 2013 15316 15000 وسوشپته او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د پاکستان کې د انساني ترقۍ حکومتي ادارې په ممند جنسای کې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو یو پروګرام پیل کړی دی. د ادارې سیمه ایز چارواکي وایي په ممندو کې د خواندګۍ شرح 0.2% ده چې دوی په خبره ډیره کمه ده. په دغه اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلورونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمنګ لیٹریسی ریټ چې مومند ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریټ دی او د نور ته نارینه وو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټر ماشومان زیات دي او سازمان تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسترا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې د خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومان ته کتابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو ځلو د سپو یو اوسیدونکی فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسم تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوشش باندې ان شاء الله د دې حدا پورې د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ډي سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن نوی دلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. احمد تکل په دغه اړه رپورټ لري.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زمونږ د ګاونډیانو حلقه دی. هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې مونږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو لڅو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدو. دونی بجې کېدونکي دي اوریدونکو له نجیبه مربا لن خبرونه واورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او توفاني باران له کبله تر 40 پورې کسان وژل شوي او سکم 200 نور ژوبل شوي دي. د پختونخوا د موسمیاتو اداره وایي نن به په ملکنډ، سوات، چترال، مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توفاني باران لړۍ روانه وي. د کابې امام شیخ خالد الغامدی وای د ولسی خلکو وژون کی او د تشدد لار خپلون کی دلی لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلام خارج دي. نو وړي د سرګندونی جیو ټلویزیون ته کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دور ازنی سفر په مخه نیوی دلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلی چې خاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتی مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د خاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړې چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبری ویبپاڼې پرون د یو بیان په خپرولو سره وویل چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو د کمبود سره مخامخ دي.
لن خبرونه مول نجیب امیر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناور.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په کنټونمنټ بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنټ بورډز په 42 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 43 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورځپاڼه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمواري د فوج په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړېدای شي. نو جواب یې نه دی، او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوج تعینات کول ممکن نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنټ بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دی د اوس نه د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې لس کال وروستو د 42 کنټونمنټ بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورځپاڼه لیکي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د سینټ وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ و، او د انتخاباتو په پورم نه او جمهوري طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه، او همدا نظم و ضبط په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی، او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی، او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورځپاڼې خپله اداریه د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي، او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدای شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د دی هندو نومې ورځپاڼې د چین او پاکستان پر اقتصادي اړیکو او الجزیره خبری ادارې بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې د سیمیزې پالیسۍ په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکي به یې له فرخنده اسد واورو.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جین پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک پوښو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نواب شاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ ته اقتصادي لارې پرانست کیږي. څېړونکي وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته د دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ لخوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیرا ټلویزیون په خپله ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیرا لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات دي یو څو نسبي مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخ ته تر ټولو زیات پام وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د آلمان غږ یا ډوچی ویلی ریډیو پر ویبپاڼه خپاره شوی او رپورټ کې راغلی. په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش فعالیتونه پیل شوي، د دې هیواد ځینې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او بیا زیاتره بې وسه خلک یې پاکستان او ایران ته د وتلو هڅې کوي. زما همکار منور شاه د دغه رپورټ مهم ټکی اوروي.
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وژلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د آلمان غږ ریډیو په دې رپورټ کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې، چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې رپورټ تر مخه خواوشا 20 لک افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې د شمیرو تر مخه څه د پاسه 6 لک 80 زره افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې رپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېرې کمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑه ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللي دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیستې ده. د رپورټ کې راغلي په دې وروستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا رپورټ وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل له وجې نورو هیوادونو ته کډه شوي وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو له وجې هم ډیر خلک بې کوره شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک ترلاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پرېښودو، او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړي دي، چې له وجې یې افغان ولس ډېر اندېښمن شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو په خیبر ایجنسی کې د جمرود پریس کلب کلتوري څانګې او د جمرود ادبي ټولنې لخوا د امن پر موضوع یو مشاعره وشوه چې د سیمې یو شمېر شاعرانو او لیکوالو ګډون پکې وکړ. دغه مشاعره ته په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری هم ورغلی او موږ ته پرې د رپورت را لېږلی دی.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض اپریدی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کیسې لیکلي وي چې موږ ته واوري.
نور خلق په مینا محبت باندې مړیږي نه، ستاسو جنگونه دي زیاتیږي او کمیږي نه، صدر باندې شوی پښتنو، صدر باندې شوی پښتنو، ستاسو په کابل کې مدو مدو جنگونه دي، ستاسو په کونړ کې تل جڑا دا او ویرونه دي، ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي، ستاسو د سواد په لمبو سوی نخترونه دي، ستاسو زړونه کاڼی دي په ځان باندې خوږیږي نه، ستاسو جنگونه دي زیاتیږي او کمیږي نه، صدر باندې شوی پښتنو، صدر باندې شوی پښتنو.
زه نفیس اپریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی چې موږ ته واوري. نفیس اپریدی:
نور د هر قسمه جنگونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت دی، نوم د کرکې د فساد دی جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي، او ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستی دی، ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستی دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
د امن مشاعره صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جہان خرے، خیر کے ہر انسان خرے، جنگ دا بدحالے سبب ورکی نم نخان خرے، امن دا دنیا دا خوشحالی لری سامان، امن 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 غوارم امن پا جہان، امن دا تعلیم رنا، امن خوشحالی خاندہ، امن دا بہار زیرے، امن دا جوندن بقا، متل دیویس پر لے دا امن را مشا خزان، امن 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 غوارم امن پا جہان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علمه هر سړی جاهل دی پته نه لګي، او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی پته نه لګي، دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی، او څوک دی د کوم ځای دی او کوم خیل دی پته نه لګي.
اوریدونکو په جمرود کې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د شوې مشاعرې یو څو برخې تاسو اورئ.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزې کې ډېر خو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ په خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکتنه کوي.
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانب دارا چکیم خالق تا حکومت سپورٹ ور کی ادا حکومت تعریف بین گئی او چکیم تا بیا مطلب دبل طرف فنڈنگ ور دری می ابیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کی
سخت دریزی سی دا کنا ک پ معاشرہ کی دنن موجود وی او ک دا سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دا خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
او سوریدونکو د مشال رادیو یو بل ونیز خبرونه د تاریخ پانه تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا کے بنن دا پختونخوا پخورا دا یوسف زو او دا مغولو حق جنگ پا حق لا معلومات ترکو کم چی پا کال 1516 پگم اتیائم کی دا مردان سرنیز دی دا بلندرے پا مقام کی شویو چرتا چی دا مغول لخکر دا دیر تاوان سر مخ شویو هم پا دا جنگ کی دا اکبر باچا نیز دی ملگری او اخیار جرنیل بیربل سر دا سوال لسو نور سپا سالار و مر شویو او ویلی کی گی چی دا بلندرے پا جنگ کی مغول لخکر پا زرگون سپا پیاوش پکی وجلی شیو دغه شان د یوسف زو د کام په حق له بهم د تاریخ پوهانو سره خبرې کو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شیو د دوی مشران سوکو او بیا دوی دلته ځای خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړې دي په هغه بهم معلومات ترکو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله نو د پښتنو یوسف زو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسف زو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبی مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسف زو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شیو چې د سخت مرګ جوړ نه پس یوسف زو ته ماته شوی و.
دو بالکل دا مغل اطاعت نہ قبل اور مسلسل دا جنگو نہ ہو گیا پنجل سوا یو ٹائم کی پیش ہو شکست ہو کڑو یوسف دو اکبر بادشاہ پدغ علاقہ قبضہ ہو کڑا ہو پدغ موقع دی یوسف دو سردار کالو خان با نوخار جدہ وقت کی داش نغری سوا نو شرک علاج ہو تم نوائی ددغ اغت پیش ہو اور اطاعت قبول کو سرد ملک میر وسانہ سرد ملک سرگن خان کالو خان ایزان سر یہ رمالی طور پر بہت لو چہرہ یوسف جی بیا بغاوت نے کی
خوبیا دا یوسف زو دا اکبر بادشاہ سر دخمنی نور هم زیات شوه او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په منځ کې د اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه او چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامی اخوند درویزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات کمزوری شو په 1581 کې د باړې په مقام یو جنگ وشو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام وشو او اکبر پاچا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1516 اتیایم کې یوسف زی یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغه ته یو غردی چې هغه تر ملندرې پیلی شي او اوس خلک بیربل ته هم وي دغه ته په پیندل لسوا شپږ تیم کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف دو او د مغولو د مغولو کې جنرال دین خان کوکا کو ورتري بیربل او ابو الفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرو خان وغیرہ د یوسف دو طرف وو الدا خان عمر خان دا ډیر یو خونریز تصادم شوی چې پدې کې سلویخ زرا د سیوا د مغولو د تاریخ مطابق سلویخ زرا د سیوا سره د سوار له جرنیلانو دغه ته مغول فوج په یوش پکې قتل شو جنرال زین خان ابو بدل او یوسف فان سره چې کوم نه دی پچ پاتې شو لاړ.
دا تاریخ استاد او سیړنکار پروفیسور نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لویو چې هغه په خپل د اټک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دوی دلته کښې په اټک په کلا کښې وو اکبر، او هغه بیا تپوس وکړو چېرې زه دوی مقابله کښې زه څوک راولم، نو بیا ورته چا وویل چې دغه شانې یو سردار دی د خټکو او د هغه نوم اکول خان دی، نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوالې تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي، او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼلی شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو په ځواب کې فرهاد علي خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیګ په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پېښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته په اشنغر دوابه کې د اوسېدو دپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شوه او د پېښور ته راغله. دغه زمانه کې په پېښور د لزاک د مغلو گزارو قابد وو، هغې دوی ته ارکلی وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو دپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلات شو په دمش شو، نو دوی زمانه کښې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کښې وه، چې هغوی سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض وو او په اشنغر هم دوی قابض وو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد وو، او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی قام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جوړ کړي دي، نو هغې کښې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روان وو، نو په کونړ او د باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو. او دغه وجه ده چې بادرشاه میاسب وایي چې دا خبره غلطه ده چې کهې دوی دلته نه دي راغلي، دوی دلته هم زاړه دلته کښې وو او څه پکښې پاتې نه وو، ټول تللي نه دي. اوس چې دا دوی کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او هلته کښې چې کوم دی، نو بیا کندهار نه بیا راغلې کابل ته، نو دا مایګریشن د دې قبیلو د پښتنو همېشه شوی دی.
فرهاد علي خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډېر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور قام ثابت شو، او د درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروستو یې د سوات سلطان ویس ته د تانې په مقام ماته ورکړه، او دغه شان د مردان، سوات، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
سوات حمله وکړه، ملکن تانې په مقام باندې جنگ وشو، او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان ویس د ماتې سره مخ شو، او دغلته نه هغه په تېښته لاړو او په دغه خاوره باندې د یوسفزی قابض شو. تاړه کې مرکز جوړ کړو په 1520 کې، دوی بیا د کاچن په مقام باندې د لزاک قوم چې دلته قابض وو د مغل بادار وو هغې له شکست ورکړو، او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک، سوابه، بونیر، دیر، باجوړ، اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تېرېدو، نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو، او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکوړې د سیند غاړې ته تللي وو، چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو، دوی دغه وخت په تاڼه باندې پراته وو، اشنغر دوی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزی آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په بابري کښې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږ بابر وایي چې دوی شاه منصور مالا دعوت وکړو، او توام یې لاله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دوی ته د رشتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کښې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا 2000 سبجیم د هندوستان کښې د دلی د پته کولو لپاره تللي.
د ملک احمد خان په حقله د تاریخ کتابونه لیکي چې کله میرزا الغ بیګ د یوسفزو ټول مشران بندي کړل. هغوی ته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیک ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي.
ملک احمد خان خو ډېر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه چې بي دخل کړی شي په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې څه کم دیرش کال وو. د ده په قیادت کې دا ټول ټګل چې کم دی نه د په قیادت شوی دی او په 1520 کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېره لویه جرګه وشوه. بیا او په هغې کې د پښتونخوا په نوم د یو ازاد ریاست لاندې چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دا د 1920 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی وه. د ده مزار د ملکن د الډن په مقام دی او دې د 1500 کاله تقریبا د ګمنامې په تېرو کې روکو کابیکه حکومت د دې یادګار جوړ کړو. یو د ده په قبر باندې یو مزار جوړ کړو.
یوسف جی چې زیات تر په سواد دیر مردان بنیر او سوابه کې آباد دي تر ډېر وخت پورې یعنی کال 1520 نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کم پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په حیث پیژندل کیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې د دې بیا د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوله کوو د تعلیمي ادارې جوړې کړو. هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود وو.
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګرکوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
د هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر د اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو. مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو. همدغه په یوسفزو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو. یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو. د مرګ حد ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د ده بال بچو سره د دهې راواړو یوسفزو خپلې علاقې ته په سیکرې کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینو سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی وو. په جلال آباد کې د بے دخلۍ په وده په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې نه په افغانستان کې د څه وخت کې انګریز راتلو نو دغلته اتلس ریاست دغلته د یوسفزو آبادو پاغی کې روهیل کند نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې راځي ثوابه او حافظ رحمت خان د روهیل کند دغه هغه زموږ د تورو معیار او د مردان څه الته پاتې شوی دي. او سو کې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړل دي هغه چوس د ماجر په هیڅ په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان د یوسفزی وایي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې موندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په سوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی و هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادری او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. او کچری تاسو د پښتنو نورو کامونو او تاریخي ځایونو په حق لا معلومات لري نو کول شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړې. دا خدای پامان.
We'll be right back.